مخکې مرسیوي دي. ازادي رادیو ته غواړیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. طالبان هغه راپور د ویچې پر اساس ویل سوي د اشتاله په نورو هیوادونو کې د حمله لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگټن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگټن پوسټ رسپانې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ رسپانې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وای دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیڅ اله لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کیږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا شوی افشا کیږي او یا ادعا کیږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې سي یا دنیا ته د دې نه تعدد پیخیږي د ټول شان حقیقت نه لري. موږ راځو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړي سی ممکن هغه جنگ وختونه کې کړي وس په تیر کې د جنگ طرفدار او لا هم افغانستان لپاره خنیت نه لري او دغه پروپاګاندا د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ لیکلی په دغه اسنادو کې چې ور باندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوی ویل شوی چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغه اسنادو لمخې چې واشنگټن پوسټ په اړه راپور خبر کړي د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش ته حمله چې مخې نیول شوې ده جزئیات څرګند شوي دي. د دغه اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگټن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. له واشنگټن پوسټ رسپانې پرته نورو سرچینو د دغه اسنادو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي. راپور وایي چې په افغانستان کې ډیره ترهګر د امریکا پر ضد هم د دسیسې په جوړولو کار کوي. په دې پټو اسنادو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د سشکل د مارچ په درويشتمه نیټه د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د کانګرس غړیو ته وویل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او داعش ترمنځ له خورو ورو نشته سره سره داعش ډله د تنشتې شوې چې خپل جګړه د افغانستان له پلو به هرته وغځوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدان ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوتبال او فوتسال په اړه ونمو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونې په ځنګړې مرکه کې مو د افغانستان لچټک تو په چور کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړي ده. ز بختيار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندی کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندی کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی نو مونږ سوچ دا او هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پراتلونکو آسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندري د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادۍ رادیو ته وګورئ است په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ځل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامه د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالی محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 50 توپونو 15 پجیز وهلې او دا خورا زړه راښونکي سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستی دي. د ویلو د چی راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه ورځ بل افغان توپ اچونکی مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنگینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې یو شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغر لوبغالي کې د شپې له لورې پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادهل نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوټي، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راس په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دوه گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلو غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلو غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. هغې سره ماشاءالله خلو غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فاینل خېلو به دي، هغه نه وروسته نو بیا فاینل دی.
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنگینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورځي. د زیاتوي
اوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځې بنیسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو. داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي، ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ وي.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لاغې چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. خاغلی سیټی ویلي چې آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي. خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري منډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 25 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو، مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خاغلی فاروقی د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچوونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له ښاغلي فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډیره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي نو؟
ساحل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه ګپ مسلو کله واره ټویټ هم سی وکړم، ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګیټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډرانو کې اول لازي. نو صرف یوازینی ادب مې دا چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف اول لازي، دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه، دا دنیا والو ته خلکو ته دا ښکارندوی ده، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاسټ بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاسټ بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پازیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نورو توکل په الله که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسم.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو، نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ پنځه آؤټ کړی وي کالم هم خوه. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دغه کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو له هغې له وجه نه آی پی ایل نور لیګونه لږ نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه، بیا لوکل چې کوم پلیران دي لیګ کرکټ خدا چې دا چې اوورسیز پلیران پکې څلور لوبېږي، نو دا نور چې ټول لوکل پلیران دي دا ډېر مهم دي، دا ډېر لوی اغېز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دي دا ډېر تکړه دي او ډېر ښه پلیران دي، نو له هغې له وجه نه د انډیا آی پی ایل او د نورو ملکو لیګ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
آخري پوښتنه کوم، ستاسې لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کېږي له تیرو څو کلونو راهیسې،
د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي. فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې. او ورسره یو بله پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوی رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځوروي ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې که زه ووایم، په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤٹ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغه هم تمه شته چې لږ بس خپل ټاج کې راشي ان شاء الله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسیږو، یا ښې لوبو کې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی، ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي ته لکه یو دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي، تا ته اندازه نه کیږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د ازادي ملما،
د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي ملما پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ ملما دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. د غرض په خپل هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې د افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. د غرض دوی د خیری شیګنې په زینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د زینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپل کومه ټولنه لري؟
د افوکالا افغانستان په هیله. جناب صالح صاحب محترم، موږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څو وشو کولی د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوې برخه کې، په ټکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي، سره له دې چې افغانستان د شمیر حالاتو څخه د تیرېدو په درشل کې. خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې کولای د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو قدرونو چې د هیواد داخل کې او په تېر زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دوی ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي قدرونه څه وشو کولی د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو او د افغان ولس پرمختګ ده. افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغوی کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیرو په معنوي په تقدیرنامو همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو. سو وشو کولای چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولی د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر صاحب، تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یوه چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته، که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، هغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوي. دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده، وخت په وخت موږ زوم میټینګونه هم نیسو، او زمونږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي د هغې د تجربو څخه هم استفاده کوو. او همداراز دلته تیل کلونو کې موږ دلته د پوهنتونونو یو نړیوال اتحادیه ده چې موږ د هغې د پوهنتونونه چې په افغانستان کې وو دوه کاله وړاندې هم موږ دوی ته زمینه مساعده کړه ترڅو دلته خپلې تجربې شریکې کړي. د مختلفو پوهنتونونو رئیسان، مسؤولین دغه دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زموږ دا چې یو ښه انسجام وي. دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کې کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده په ټول نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنې کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثر یا لوړې زده کړې کوي، یا لوړې زده کړې کړي دي، یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بلاخره څه پلان لري د افغانستان لپاره چې یو ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخه همدا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام، دغه پیاوړتیا لا وساتو. څه وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هیواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي، نو په دې هیله چې په هیواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي، د دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي. زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف هم دا ده چې باید زموږ ځوانان چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تېرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمی کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دوی مینه د دوی جذبه د هیواد رغونې لپاره د هیواد آبادۍ لپاره پیاوړي ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي. همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ول زمنګ ځوانان سوکال او آرام ژوند وکړي.
بهر د تاسو مخ یادونه وکړه چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میشت دي، هغه د پانتونو سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یو علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانې دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره په آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه ترنو تر سره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېواد یو هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي تر څو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړ شي.
بهر صاحب، افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو ځلمیانو شمیر پکې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نن له دوه ځوانانو سره یا له ځلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نن په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واس پوره هم نه دي؟
سره له دې چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله سالی صاحب، پخوا هم په تیرو دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې وچسو څنګه وشو کولای. یوازینی ابدا ده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېر هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري وکولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خو دا ټولې کومې ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي، زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هېواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څه وشي کولای زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاسنیوی وشي. موږ هم په همدې کې څو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره، زموږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده، لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک، په دې برخه کې موږ کار کوو، خیریه برخه کې هر محل زمنگ ځوانان په دې برخه کې دي. خو هوا ډېر زیات په اړتیا لري په دې برخه کې، به ډېر ګامونه پورته شي. زمنګ د ټولو افغانانو دنده ده سو د هیواد لپاره، د هیواد د هوساین لپاره قضا لپاره.
بلې، بهر صاحب، تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بله، موږ دلته د مختلف سازمانونو دي. کرکټ کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د وای سي ورته وایي. د دې ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کنفرانس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه، د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې، موږ سره پکې د ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دوی سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې، بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي، بشري مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي، چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، له یو اغېزمنتیا شته. نو هیله داره چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان لپاره لابي وکړي، چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، هغه علمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې، هم ورزشي برخه کې، په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده، او په مختلفو د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ښونډه ورخ.
بله، بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله نا کله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کیږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښیږي، تاسو هم لاس په کار کیږي. په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایل متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چتر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې کولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چاچې اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي، او موږ په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستې کې، ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله، او همکاري ترسره کړه. د دې ترڅنګ بل دا چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر وي، کستمارین ده، ترکیه کې، همداراز نورو هېوادونو کې، زموږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادوالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. موږ کوښښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان، افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي، موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، ماته یو منظم بلک پلان جوړ کو چې لا داوړ شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هوا د بهر چې دي خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې مونږ سره دي ورکې دا غوړ چې لا خپل کو شو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړي بودیجه یې چې هواد کې نور ځینې کې چې کله ستونزه پیښیږي ولته ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زمونږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې همداراز، په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زمونږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې، او نورو منځنۍ آسیا کې زمونږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلف نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د پالتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز دا یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساسو هیوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ یاد مرکز استازی او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډم کوي، خپل گزارشونه هم شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناشته کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي، او په همدارز د روزي په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل مغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریاں کوي، چې هغه ځوانان چې خپل هیواد مال تکم هیوادونه کې یو او نوی ماجر شي وي، هغه سره هم وخت په وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپل فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي، په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پخوا سومه د پخوا هم شمیر قراردادونه تر سره شي او په هواد کې د لون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول، چې هغه کې مختلف برخو کې د افغان ځوانانو لپاره سکاله په وړیا توګه سکالرشپونه او زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هواد کې لکه ثبات پیوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه باید غیر سیاسی وي، هیڅ ډول سیاسي کړۍ پورې ونه خلول شي. سو په ټول افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړو زده کړې زمینې مساعد شي، سره له دې چې اوس هم په دې برخه کې د همکاریانه کوي. په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغه هم د سور کسانو سکالرشپونو خبره کړی و چې په دې برخه کې آمده و چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشپونه ورکو. د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې به هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زموږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي، او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمينه مساعد شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړې کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیکي څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي. سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټک کړي او لازمینی برابر شي.
بلې بهر سب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې ورستۍ تحولاتو ته په پام سره؟
دی اکثر محل اوس په مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام دا پټه په ولاړه ده. یو ځینی لوی استونزه چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ساحه چې هغه ټکانۍ ده او هغه پالتونه نه ترسره کېږي. خاص شرایط خاص غوښتنې نشته، خو که چېرته زمونږ بلداد چې د خپلوا کښې تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمان خو د افغان ځوانانو لپاره باید زمینې مساعد شي. هېڅ کله هېڅ څوک باید د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړي زمینی مسائل شي که په هر برخه کې که د شریعت برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پر برخه کې همکاري نه کوي. خو دا باید هلته غوښتنه زمونږ دا ده چې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پر برخه کې همکاري وکړي. تیر ځل تر کوم قراردادونه چې شوي وو کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو د بدلون سره د قراردادونو ټکنی شو له مازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونی وو دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس نو سره دی ویل چې حالات لګ مستقر حالات لګ خشي موږ خپل ژوند ته وفادار یو سو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه تر سره شي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پرې خدل شي سو په دې برخه کې نور هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي سو چې دي زمینه او ز برابر شي. چې لوی استونزه بل دا ده چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چې کله زمینه مسایدي کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختي ورکول کیږي چې کله یاد سکالرشپ وخت یې شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیل زده کړې برابرېږي دي ته یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېر ځوانان ستونزه همداده چې ډېر ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه دا ده چې دوی ته زمینه نه مسایدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي نو دغه ستونزه همداده په دې لړۍ کې باید د هم تر سر دا ستونزه باید هواره شي او تاسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي
او بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي. بهر څه به ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه تر لاسه کړی دي څه له لاسه ورکړی دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېر افغان ځوانان بیکار دي د هغې وړتیا او نه هغه په ټولو برخه کې دي که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي قدرونه په ټوله کې علمي قدرونو یو دغه دا ده چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي و اوسمهال تاسو ته پخوا هم بېکاري زیاته خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نه شتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتورۍ تر کچې زده کړې کړي اول ته ورته لازمه زمینه نه ده مساعده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي هلته ورته زمینه مساعده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مساعده شي چې او یوازنۍ هغه داره چې د دې د کاري نه شتون عمل زموږ افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي. په اشاره افغان ځوانان د خپل هڅه کوي سو په دې برخه کې او خپل هغه دغه نه بیلي همت نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړې دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړې تجربه لري دا سیاله بل دار چې ډېرې ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو غټه ستونزه دا ده د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې پیډیر سره مې گزارش یو هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سمې گزاري او پنګونه شی و د لیوا څخه بارار ده هم ډیر لوی ستونزره چې د کولې ته شی سختې زمنګ ایوازنه هنده کوم دا څو دا ځوان کډرن ترمنځ وینځجام را مېسته کو او د زمینی په مسایدې د سره بیا ته د هیات لپاره د خدمت جوګش
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر زبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو د غرض د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېر زیاته مننه صالح صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونو ته سر شریک کړ.
وینځنه په شونځي کې دا ول سین سنول تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمان حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې فزي د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کی اما اصله چې د تحصیل مساله شخصه لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي